سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر اتلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړې دي. هله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد ویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې خپل سری نیول زندان او زورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خندې کړې. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغانو نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون ویل نږدې 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر و مګر نشته. متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولی. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څنګه بړي خپلوي. د متحده عربی اماراتو دوی د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دی پریښي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره یې کار روان دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 28مه د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان د 15 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکی څوکیو لپاره له کاندیدیدو منع کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورل دي. د دغه کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوی پیسې په پټولو یې د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ماتې کړي دي چې باید خپلې پانګې په ډاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي اجازه لري څو له یو ټاکلي ارزښت کم سوغاتونه له ځان سره وساتي، خو د عمران خان وکیل ګوهر خان ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه به د پاکستان په ستره محکمه کې وننګوي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خان پاړه د جنایي قضیې د پرانیستلو حکم هم کړی دی. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له خپلو ملاتړو غوښتي چې د انتخاباتو کمیسیون په دې پریکړه دې د اعتراضونو لپاره سوله ییز لاریون وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپلو وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او نامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغې وزارت نن په یو اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي چې د ځان ژغورلو او خوندیتوب لپاره دې دغه هیواد پرېږدي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه برید د فبروري په 24مه څه باندې اته میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې راوروسته اوکراینی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټول اوکراین او په ځنګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینه کیف د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د اکتوبر په 6مه وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلي ایرانیان په کریمیا کې شته او له روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین ته د ایراني بیپلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال سیمه بهوز د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویل چې د 2022 کال له پیل راهیسې هغه موسسو سره چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي هیڅ مالی مرسته نه ده شوې. موږ د دې موضوع په اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. کونړ کې د مرګ درې ته ورزو چرته چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیره جګړه شوې ده او ډیر تلفات یې درلودل. اوس یې اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي.
څنګه باندې کلنګلا کلی دی چې څه ده د بره څلور سوه شهیدان ورکړ شوي دي او ډېر بې وزله خلک دي، یتیمانان، کونډې او مایبونه.
اروزګان کې ځوانانو ته د افغان پرمختیایي موسسې لخوا د کار زمینه برابره شوې ده.
د میاشتې یو پلاخ و اووه زره اته زره اوسل وې. موږ دومره اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای کېداسې چې موږ څه خپلې سرایونه یا ځمکې ګرو شوي وای.
د اوکراین پر مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او د دغه سازمان د خزو اجرایه رئیس سیما بهوس د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان کې او یو شمېر نور جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو اویا سلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوې پروګرامونه نه لري. جزئیات په د خطر پردیس نه واورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او دغه سازمان د خزو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ ناوخته د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونو د بودیجې له سخت کمښت نه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو واوی سلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی. همدا لامل دی چې دوی هیڅ اجرایي پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په خزو نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبوري کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغه اعتراضي غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول کیږي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا زکیه نصیبی بیا انتقاد کړی چې اوس هم افغان جون خونځوی ته نه پریښودل کیږي، خو دوی له هغو هڅو استاینه کړی چې د بیلابیلو لارو په ځانګړې توګه په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغې ویلي
It has been almost 400 days since
نګدی څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې انجنیرش پیغام ټولګي پورته خوانځي او ته نشتلې. لغې مودې رئیس چې دا او د تاوارته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوی، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او انجنیرو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ویلی و چې د نجونو د خوانځیو پرانستلو لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسول زهرا نادر چې هم په دې ناسته کې ګډون درلود، د خپل وینا پر مهال ویلی د افغان میرمنو غک وس مهال د طالبانو د زور په وړاندې یو جدي خنډ جوړ کړي او طالبان وس مهال د هغو میرمنو مخه نیسي چې د دوی په وړاندې غک پورته کوي. د اغلی نادر د خبرو یو برخه
د افغانستان خلک په ځانګړې توګه خځې دا بس ساری، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم خځې دا بس ساری. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن خځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې خځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او ځان مطمئنه کړي چې طالبان به پراتلونکي کې د بشري حقوقو لستر ناقضونه وګڼل شي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 زله موشي او دا ټول څرګندونې پروپاګاندا یادې کړي.
موږ چاته اجازه نه ورکوو چې 50 زله موشي، 50 تجاوز وشي، هزار وضعیت شي، ټول کارونه به د قانون له مخې وشي. محاکم شته، ټول ادارې کار کوي چې د دوی غږ واورېدل شي. حالات له پخوا ښه شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل 12 ورځنی سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې په افغانستان کې ټول بشري حقونه د نړیوالو بشري سازمانونو په اډانه کې ټینګ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي دوی له طالبانو سره د اړیکو په برخه کې د دریم هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري. ښاغلی ویسټ د امریکا غږ اردو سره په یوه تازه مرکه کې همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو مسله د طالبانو سره په ټولو لیدو کتو کې راپورته کړې ده. تفصیل به دا جمل اند نه واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ټام ویسټ وایي امریکا د طالبانو سره د اړیکو د سنتیا د برابرول لپاره د کوم دریم هیواد منځګړتوب ته اړتیا نه لري. نو مولي امریکا اکثره په یوې تازه مرکه کې ویلي د طالبانو سره په منظمه توګه تماس کړي او په وینا یې د امریکا په حکومت کې نور همکاران او چارواکي هم له طالبانو سره پاړي کړي. ټام ویسټ په دې مرکه کې د طالبانو سره د امریکا پر مستقیم ډایالوګ ټینګار کړی، ویلی دی فکر نه کوي چې په دې برخه کې دی کوم دریم هیواد ته اړتیا وي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې یو شمېر شنونکي په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو د پاکستان اغېز ته ګوته نیسي. خپله ټام ویسټ باندې دوه اونۍ مخکې پاکستان ته تللی و او د امریکا غږ سره یې په دې مرکه کې ویلي چې هلته یې د دوو ورځو نه زیاته موده کې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په کابل کې د ایمن زواهری وژل کېدو ته په اشاره یو ځل بیا طالبان د القاعده شبکې دی رهبر ته په پناه ورکولو د دوهې له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړي. طالبانو د دوهې تړون کې د امریکا او نړۍ سره ژمنه کړې چې افغانستان کې به ترهګرو ته ځای نه ورکوي. ټام ویسټ ویلي چې له دې پیښې وروسته شاوخوا دوه اونۍ مخکې امریکایي چارواکو او طالب استازو په دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړي او زیاته کړې ده چې فکر کوي دوی د طالبانو سره د باور رامنځته کولو لپاره په لاره دي، خو ټینګار یې کړی چې دا وخت افغانستان کې د امریکا لوی ملي ګټې دا دي چې څو ډاډمنه کړي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي او په دې موضوع یې له طالبانو سره عملي خبرې روانې دي. په دې مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له طالب چارواکو سره په هر لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاوي موضوع راپورته کړي. ټام ویسټ ویلي د طالبانو دریس تر هغه په کور دننه او بهر نشي بهتره کیدلی څو چې د پوینا دوی تر یو میلیون زیات نجونو ته د ثانوي او لیسې دورې د زده کړو اجازه نه ورکړي چې د نجونو اساسي حق دی او یا خزو ته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په دې مرکه کې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شریکي هڅې احتمال رد کړی او په وینا یې فکر نه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ دي په عملي توګه په کومه برخه کې شراکت رامنځته شي. دغه په وینا طالبان د دوهې د تړون له مخې ژمن دي څو ډاډمنه کړي چې د افغانستان څخه به امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ نه پیښیږي.
د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب په هنتون کې د ماسټری زده کړې کولې ل تیر یوې اونۍ راهیسې ندرکه شوې دی. د کورنۍ غړي وایي د تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ ل دوی سره وروستۍ اړیکه شوې او ل دې وروسته بیا تر ننې د مړیو ژوندۍ درک نشته. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان وایي چې استاد لیس په یاد په هنتون کې د ماسټری برنامې د دریم کال سمستر محصل او په دولتي بورسي هلته زده کړو ته تللی و. د طالبان د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې د ننګرهار پوهنتون د یو استاد د تری تم کېدو ادعا. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیمزي د پاکستان د لاهور ښار په پنجاب پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې کولې، خو اوس کورنۍ د نوموړي د تری تم کېدو ادعا کوي. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزي آزادۍ راډیو ته ویل چې نوموړي د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه تری تم دی.
څو ورځې سوې د تماس ونهنی وو، موږ ویلې کېدی سي څه درس به وایي یا به څه مشکل وي، تماس به ونیسي. په تمه ولو تماس یې ونهنی وو او بیا دا درې ورځې مخکې ما بیا د هغه له صنفیانو سره په تماس وسولم. بیا مې هغوی نه غوښتنه وکړله تر څو هلته په پوهنتون کې پولیسو ته مراجعه وکړي، پوهنتون ادارې ته مراجعه وکړي. هغوی همداسې وکول، د اتاق چک، امنیتي کمرې چک سولې، ټولې هغه اډې چې په هغه ته راتللې تورخام ته چک کړل. له دې نه وروسته موږ بیا ترافیکي حادثات، کلینیکونه، دا ټول جین هم چک کړل، خو د استاد په اړه څه معلومات ونه شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لیس ملګري استادان د پولیسو سیمه ییزو ادارو ته عرض شوي دي، خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لیس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترای تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې ورور یې له قانوني اړخه هلته هیڅ ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود، او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نومونه خپاره شي تاییدوي چې استاد لایس له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. دوی وایي موضوع یې اړوندو ارګانونو او همداراز په پیښور کې له افغان قونسلګرۍ سره هم شریکه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمیر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بخود دي. د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې یو نوی جنرال په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکلی دی. دا جنرال په 2020 کال کې د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې په ادلی ولایت کې د روسیې د پوځ د بمبارۍ پر مهال په پراخو بشري سرغړونو تورن کړی دی. تفصیل به د احمد تکل نه واورو.
سرګي سوروفیکین هغه جنرال چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې ستراتیژي به په اوکران کې پلي کوي، د بشري حقونو د څار د سازمان د یو راپور په اساس په تاوتریخوالي او وحشیګرۍ کې نوم لري. د راپور لمخه جنرال سوروفیکین په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې پر ملکی وګړو په بمباري او په 1991 کال کې په مسکو کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف پر ضد د ناکامې پوځي کودتا چې د شوروي پر ضدل یې چټک کړل د شندولو پر مهال د دریو ملکیانو په وژنه کې ونډه لرله. اسوشیتد پرس خبری اژانس راپور ورکوي چې په یو بمی حمله کې د کریمیا د ټاپو وزمې او اوکراین ترمنځ د ستراتیژیک پلن له الوزولو چې له کبله یې روسي ځواکونه له لوجستیکي خنډونو سره مخامخ شول او همداراز په اوکراین کې د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته شپږ 50 کلن سوروفیکین په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی. د پوځي چارو د شنون کې احمد جان اندړ په باور د جنرال سوروفیکین ټاکنه به دا جګړه اوږده کړي.
د روسیې دا عمل د دې سرګندوی کې چې دوی غواړي په اوکراین کې هم د ظلم، وحشت او بربریت د لارې بریا لاسته راوړي. نوموړی جنرال چې په سوریه کې هم ډیر وحشت او ظلم کړی ده او یو د ناقصینو د حقوق بشر څخه حسابیږي او همداسې په 1991 کې کومه کودتا چې د میخائیل ګورباچوف په ضد شوه هلته هم ځینې اعتراض کوونکي وژلي دي. زه باور لرم د دغسې قومندانانو ټاکل د جنگ دغه لړۍ نور هم اوږده کوي.
د روسي رسنیو د راپورونو له مخې سوروفیکین ظاهرا د ترلاس لاندې همکارانو په منځ کې ډیر محبوبیت نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې هغه خپل ترلاس لاندې یو پوځي وهلی ټکولی او یو بل یې په ډزو وژلی دی، خو څېړونکو په دواړو مواردو کې د سرغړونو شواهد نه دي موندلي. مګر په عین حال کې د چچنیا دیکتاتور مشر رمضان قادروف نوموړی د یو واقعي او ځواکمن جنرال په توګه ستایلی دی. د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور لمخه د بشري حقوقو د څار سازمان په 2020 کال کې په خپل یو راپور کې سوروفیکین د ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترڅنګ د سوریې په ادلب ولایت کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړای دی. روسیې په ورستیو څوونیو کې په ټول اوکراین کې مرګونو حمله ته زور ورکړی چې د پوتین په وینا هدف یې په اوکراین کې د انرژي د تاسیساتو د بنسټونو او د پاوز د قومندې د مرکزونو لمین زوړل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د کوړنګل جګړې ځپلي اداره د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې ده. د زیاترو جګړو او بمباریو په وجه دغه دره د مرګ د درې په نوم مشهوره ده، خو اوس یې ځایي اوسیدونکي د ژوند د تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکزونه او نورې اسانتیاوې نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلی اوسیدونکي دی، وایي په سیمه کې په زرګونه خلک وسیږي، خو ټول د ژوند لومړنی وسانتیا او بی برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی، او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ دغه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایه ولګي. موږ دپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راوروسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي، او داسې کور په کې نشته چې هغې په جګړو، بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دنه بعد دا کړنګلا کلی دی چې څه ده، د بره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي، او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان، کونډې او مهمین.
احمد الله راته وویل په تیرو شلو کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوې وه، اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نورې ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ عمارتنه دا غوښتنه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي، سرک په باره کې، کلینک په باره کې، نور داسې خاص دغه د موبایلونو دا ستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم منی چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنګر وو، او همدا وجه ده چې له سرک او نور اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی راډیو ته وویل:
عام خدماتو ته دلته ډېر اشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شپخانې ته ضرورت، ته انشاءالله دا غوښتنه به دې خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسوو.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د ښېګڼې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیځ ته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوې زرغونه دره ده، چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونې وړ ده چې په 2006 زیږدیز کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیږدیز کال کې د کړنګل پرېښودو ته اړ شول، او له کړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به د افغانستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. افغان پرمختیایي مؤسسې اروزګان کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغان پرمختیایي مؤسسې یا ای ډی ای په دغه ولایت کې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. ځای مسؤلین وایي یادې مؤسسې دغلته د سیلابونو د اوبو د مخنیوي په موخه سلګونه متره استنادي دیوالونه هم جوړ کړي دي. پورت وخت کې ځای خلک او طالب مسؤلین بیا د غوښتنې کوي چې دغلته دي ټول مؤسسې د کار په بدل کې کارګرو ته پیسې ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ای ډی ای یا افغان پرمختیایي مؤسسې د یو نوي پروګرام له لارې په اروزګان ولایت کې سلګونه کسانو ته د کار دغه زمینه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او چورا ولسوالۍ کې برابره کړې وه. په اروزګان ولایت کې د افغان پرمختیایي مؤسسې ولایتي مسؤل محمد نعیم محمد وایي دغلته شپږ میاشتې 1250 کسانو ته د کار زمینه په بیلابیلو برخو کې برابره کړې ده. نوموړي وایي دغه کسانو ته په میاشت کې 8000 افغانۍ ورکولې چې تر شپږ میاشتې زیات کار و.
مرکز ترینکوټ خورما ویاله سدرې 3.8 کیلومتره ویاله ده، پاکاري شوې ده. چې په دې کې یو زراعته یا غریبو کسانو د شپږ میاشت په موده کې هر نفر ته د په آخر د هر میاشت کې 3500 افغانۍ ورکړل شوي.
محمد غراز یتویچ په چوره ولسوالۍ کې 1450 متر او په مرکز ترینکوټ کې 1250 متر استنادي دیوالونه هم د سیلابي اوبو د مخنیوي په مخه جوړ کړی دی. بلخو هغه کسان چې مخکې بیکاره و اوس د افغان پرمختیا موسسه له لورې ورته د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي.
اسم من محمد رفیق دی د کوم چوری ولسوالۍ د کلرا سیمه اوسیدونکو. دا د مشته و میاشتې کار وغځې دی په دې بدل کې مشته پیسې راکولې. د میاشتې یو پلاخو وزر او اته زر وسلوي موږ دونه اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای چې داسې چې موږ سره خپل سرایون یا ځمکې ګرو سوي وای موږ د ځای پر را سوي وای موږ بخې د لاس په لستونی ورته مجبور چې موږ دغه کار وکوم بل څه چاره نه ده موږ دغه کار سره ډیر خوشاله
یو. ځای طالب مسلم د افغان پرمختي موسسې د دې اقدام څخه هر کله کوي چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. د دغه ولایت والی مولوی محمد علی جان احمد د یادو پروژو د ګټه اخیستنې پر مهال له نورو موسساتو هم غوښتنه وکړه چې خپل مرستې د خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
د خلکو کورونه اوبه وړل انسانان پکې په شهادت باندې ورسېدل نو دا زمونږ او تاسو نه ډیر غټ کومک غواړي ډیر غټه توجه را نه غواړي. مونږ او تاسو به دغو خلکو هغه ستونزو ته رسیدګي کوو چې کومې ولس غواړي.
ځایي خلک هم نړیوالو خیریه موسسات ته وړاندیز لري چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې او یا هم مرستې ورکړي. دوی په دې باور دي که چیرې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ورکول سي نو له یوې خوا به مستحق خلکو ته مرستې رسېدلې وي او بل خوا به هم د هیواد په بیا رغونه کې مثبت ګام پورته سوی وي.
د خبرونې په دوی منیمای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
موږ له دولت څخه دا هیله لرو چې شبکو ستونزه حل کړي اوس خو هغه د شبکو دوله خو اوس هغه بانې ختم شي چې د شبکې سوځې پکې جان کرانه دي ټلیفونان سم کار نه کوي فیسبوک سم کار نه کوي بیا نو پکې جان ته سر لوړ د کار نه راته کوي.
سره په دې د هلمند ولایت نومر سین ته تاسو ته پیغام پریږدم. د ځینې مجاهدین چې دي چې یو وخت یو وخت ترافیک لار منډه کړي دوی نور ولاړ سي بیا پر چپل اسمن خپل موټر وزغلی مخته بردل ته ورسي. نو دوی ته زه د خوښ لرم چې اول قانون تاسو خپل ځمانه جاری نه کین او په ولست هیڅ ملان نسته او بل جدي په دمیلو په دغه کې د مجاهدین چې دي د خلکو د څه مشکل په شی ولې د موټر بد زغلی په میلو په شان کې د خلکو پر شان منی دولي کوي تکي د خلکو شان د دغه خلاص لپاراتین. دوی ته خدا خوښ لرم چې په دې کې تکبر لوی راځي باید چې وسایل کرا کرا بیا یې د سی په میلو د خ پر شروع کی په غنګونه کې څه کرا احتیاط کی بیا د هچاته د غنګونې سوته بیا چاواره واکې څغره ولکنه خپل کار دی.
زه احمد شاه د المن ساکلات صدا خبر کوم رور چې تسي دا ساکلات ولسوالۍ ته ندمبر علي ند ولسوالۍ بازار له د سکندو کپار د بازار له ندمبر نه دی رور تسي دا لوړپور چارواکس مر دا هيله ارزو دا چې ساکلات ولسوالۍ ته تسي نظر وکي ادم خبره تی شبکې چې دیدم سم کار نه کوي سارا کی خوګر سره کی کار نه کوي پر مخ ګر سره کی کار نه کوي وروره.
سلام علیکم د ازادي راځو ټول کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. یله کوم چې زما غږ د اسلامي امارات او د نړیوالو مسول غوغو ورسوي د خوست ولایت د وچ خوړی څخه امین الله د ولزای له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ په دغه سیمه کې اوسه کورنۍ اوسېږو او په حال د دیپا وزارت په زمکه کې وسو غواړو چې زموږ ستونزې اسلامي امارات په جدي توګه پاملرنه وکړي او ډیر غریبان خلک لرو د زمکه نشټوالی عادرین نه لرو مکتب نه لرو خلک مو ډیر غریبانان دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبري مطالب هم دلته پای ته رسیدي. خو که چیرې تاسو خبرونه نه وی اوریدلې، کولای شئ چې د ازادي رادیو په پانه ته ورشي، چې په دې azadi.com د هلته دغه مطالب ووري وګوري او ولولي. اوس هم ورزو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته چې تاسو ته خبرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړه اندیښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد ویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې، خپل سری نیول، زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون ویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پریښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته. متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړي چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څنګه بڼې خپلوي. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړه چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبان د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پریښي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستو لپاره یې کار روان دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 1 د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان د 5 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکي څوکیو لپاره له کاندیدو منع کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورل دي. د دغه کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی دی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوې پیسې په پټولو یې د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ماته کړې دي چې باید خپلې پانګې په ډاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکو اجازه لري چې له یو څه ټاکلي ارزښت کم سوغاتونه له ځان سره وساتي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپل وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او نامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي چې ځان د ژغورلو او خوندیتوب لپاره دې دغه هیواد پرېږدي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید د فبروري په 24 څخه باندې اته میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې وروسته اوکراینی او روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکېل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټول اوکراین او په ځنګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینې کیف د توغندیو او بیپیلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اکتوبر په 6 وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویل ایرانیان په کریمیا کې شته او له روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین کې د ایراني بیپیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت لنوی رئیس ځینی غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبريال سره هم غږیدل یو چې په اسلام آباد کې د ارادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه، محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چر وزارت څخه دا ده چې یو ور کس د پاسپورت ریاست منتخب کی. د پاسپورت ریاست سم هله ورزو ده چې په ټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کی. خلک د ججستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه رفیع الله د کلي پدنخوا کې پکې څخه یم او د رئیس د پاسپورټ څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري، د رشوت جلکاري او کمیشنکاري څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کړي دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه د شریعت قانوني جزاوې باید په هغه خلکو مخکې ورته ورکړي چې بل نور خل نفره ترې واخلي. او بل د کورنۍ چارو وزارت وزیر صاحب څخه هم دا غوښتنه ده چې ته باید په هره وظیفه که پاسپورټ وي که بل وي مسلکي کسون وي هغه باید وګمري، هغه باید نه د وطن سره خیانت کوي او نه د خاورې سره او نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد ټولو ته سلام نو نه کې هیله احترامات تران کوم دا چې دا پاسپورټونه کوي ته اسانی راولیو دا کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورټ جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورټ جوړ کړم. ما ته اوس پورې پاسپورټ نه دی را کړل شوی نه تاریخ را کړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل د میزان په 15 اول اسمبلی په 15 باندې تاریخ چې اسمبلی په 15 باندې تاریخ ورکړ بیا هغه ختم شو میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو. نو زه هم کدا نو په رئیس ته څو طرح جوړ کړی چې دا مشکلات نو سره اخلاص کیا او قانونی بڑا بنا شو لے کولا شو رہ شو جوڑی کو خب اصولی طریقے سارے خدا دیر ازدہام بم ختم شو.
السلام علیکم سلام و احترامات من بس من خدا پوښتنه کوم چې د پاسپورت رئیس ته څومره زر تر زر وی خلاش او دا خاص یو بنی دی د افغانانو سترګو ته خبره چول دی رئیس هم نشته هر څه جوړ روغ دی.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لا نسته او د دې صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره د لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ شي مریضي لپاره یا کیس لري یا کمبل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ شي نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلاً یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وایي ریاست د پاسپورت بند ده اما که غیر قانوني تاسو وغواړئ په $2000 تاسو ته په یوه ورځ کې پاسپورت درکوي او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي. نو دا څنګه د ریاست بنده څه رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بند ده او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوي پاسپورت کې راته احکام هم درکوي. نو لوی مشکل د پیسو مشکل دی دوی جوړ کړی ده که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دی هغه ټول دوی شنډ کړي دي یعنی هغې کې کار نشته خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پاتې ده که لوګو ده پکې که په بیرغ ده که هر شی ده دوی ته قابل ده قبول ده په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه ونی کی هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او ریډونکو ته زماله طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامت څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو د غوسنې په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدهام سی واځي او واځي په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه ستا او خلک په خوشبوش پو او په د غربا غربت حالت کې په زیات اندازه پیسې اوربان مصرفیږي ترسو د پاسپورت ترلاسه کې 2 میاشتې وخت نیسی. لومړنی، آیا تاسو به د دې پاک لڅو کې؟ دویم سوال، آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړی دي آیا دا د افغانستان د جغرافي مربوط دي او کیا که چیرې مربوط دي تاسو پر اتلونکو کې د ولایتو د فارغ کوم طرحه کوم پلان لري؟ دریم، پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده، آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسئ؟
د پاسپورت ریاست څخه زموږ دغه خواهش ده چې د پاسپورټونو په ناکې په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندېږي زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامداره شروع سي په لیتو کې شروع شي مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابره سي. ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ستنام آنلاین کړی ده تر اوسه پورې زه نوبت ماته نه راغلی. نو غواړم چې په پاسپورټ کې سهولت خلکو ته جوړ سي. مننه ازادي راډیو نه.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره دغه شکایتونه او ستونزې شریکې کړو، خو په دغه دوه ادارو کې مسؤلانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت ورغلي دي. د هغه خبريالان دي چې د امریکا د پی یو او پی ټو په نوم ویزو او یا د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوږی جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په درې کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید راتلونکو دو میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي، کنه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري، خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاتې ده او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې دو میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه او په پیل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
رسمی فیسبوک پانو دے حکومت کے دے کورنی چار وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ خبر سوی دا ترڅنګ په دینو رسنیو کې هم دغه خبریږي د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو دا په مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړی دي چې دوی غیر قانونی په پاکستان کې ووسی او له دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري، خو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوه میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیت او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري، کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسو ویزې هم نه لري، نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا د موږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده.
حدیث صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولی چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو، اما دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په هغه خپلو رسنیو تر ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی ده دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنې پاکستان و دلته راغلي، هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته یې د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ هم منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارت خونو دلته په پاکستان کې ډېر سره مستقیم اړیکې ډېر نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هیڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده، هغو ته له هغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي، دوی اپلای کړی وو سره تماس کښې بیا هغوی ویستي دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یو انیسیال ته سرچینام کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیار ته انتظار کړی تر څو ما ته هغه را کړي، د انټرویو وخت را کړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تیره اونۍ مسایه رسوله، او هغلته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې م ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ.
او حدیث صاحب، تاسو تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي، له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتئ. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایسایوي کیسونه چې کوم افغانان لري، ولې د پروسه دومره ځنډېږي؟ یعنې شپږ میاشتې خو ډېر وخت ده. فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چېرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره کار کړی وي، رسنیو سره کار کړی وي، اسناد ولري، ولې دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ ته هم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې، موږ سره هم دا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري، خو امکانات خو لري، بې شکه دی که امکانات لري. امکانات لري دا پوښتنه له موږ سره هم ده، او له امریکایي ادارو نه که چېرې زموږ غږ ورسېږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر ذره پیل کړي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل، په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو، هغه پې بند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده. دلته د کور کرایه، د خوړو بیه، د دې شانوم جګه ده. کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي، نظر پاکستانی ته د کور کرایه دلته لوړه ده. د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي، که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې. هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي، مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي. نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما پې هغه څوک پېژني نه. نو ډېرې ستونزې دي. ولا
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغسې حالت کې راګیر وي، له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغسې آرامي نه لري. کیسونه اچولي، څه حال احوال در باندې کړی دغو بنسټونو؟ کنه
تر اوسه نه، خیر، ما خپله هیڅ نه دي ترلاسه کړي دي. په دې وروستۍ یو میاشت کې یو دوست یادونه کړې وه چې داسې ځینې ادارې دي، اورېدلي مو وو، خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې. یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې. نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نه څه نه دي ترلاسه کړي.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بالاخره ستاسو وړاندیزونه څه دي، ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې، او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې شته؟ پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري، یا مثلا امریکایي چارواکي، د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید په دې خپله پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپرېږي په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي، د مجبوریت په اساس باندې. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې، او په دې برخه کې دې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده، بدله دې دي مکي تر څنګ یې اصلا له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي، دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي. او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو، خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو، خپل اسناد ورته ولېږو په ازاده ډول، او دوی یې ترلاسه کړي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و. وسام ستاسو نور پیغامونه.
السلام علیکم د آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم د ننګرهار څخه یم ایبه مرخیل زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د ډبلیو ایف پی چې کوم دی کوم خواړه جدید یو څه موده مخکې آزاد رادیو نه دي یو نفر وغږېده چې مونږ غنی شوي وړه ورکو غنی شوي غوړي ورکو غنی شوي دال ورکو هر څه ټولې بې کیفیته دي بې کیفیته مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته چې وړۍ بیخي نه پخیږي دالې نه پخیږي هر څه یې بې کیفیته دي د ازادۍ رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغې کارکوونکي او شپه راغوړي او په دغې ورسره مجلس وکړي نو ډېر به ښه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا درخواست د ورور چې دغه موسسات چې را روان دي اول خو راځي نه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي. ما ورور څلور مټره پر نن باندې لري ما هیڅ شی نه درلودې. زما نوم نس نه ویشته د هغه نوم نه ویشته او موږ د مخابراتي د غوڅم ډېر پس پاتې نه یو خدر راځي ورور نه یو بل شی راځي. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیزنی څخه خبره کوم. موسسې را روانې دي مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي او مسکینانو ته شی نه رسېږي. اوس د زیاتې ولسوالۍ ته چې راځي نوزاد په ولسوالۍ کې تقسیمېږي لږې د چیزنی او زیاته راوړي هغه لږ شی راوي هغه هم دلته پر مړو مړو باندې تقسیمېږي او مسکینانو ته شی نه رسېږي. نو دغه زموږ خبرې دي تر یو ځایه پورې ورسېږي. دغه د مخابراتي شانې راته برابر کړي خدا چې ده په ګر چیزنی کې نهشته چیزنی هم غټه منتیکه او غټه ساحه ده ټولو ځای ته خدي راغلي دلته نهشته.
ورور زه د ازادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم د هلمند ولایت څخه. زموږ دغه کوم کسان چې په خواریو په مزدوریو پسې تللي دي په پاکستان په کراچي کې وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دی که غریبکار وو که کارډ دی که پاسپورټ والا دی که ټاپه کړې دي کراره ټول یې وروره بندیان دي په پاکستان په لنډي جیل وو په سنټر جیل کې. د دغه زما غږ دی د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي او د سازمان ملل پورې د زما غږ ورسېږي. په دای بد حالت کې دي چې بیخي په سخت حالت کې دي وهلو ترټل ډېر ظلم پر شروع دی د دغه غم دی وخوړې سي د زما غږ ورسېږي. وروره السلام علیکم. وروره زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وایم. زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشکه سره کړی وو پر هغه باندې وروره که د دولس کلن دي که پنځلس کلن دي که سپین ږیرې دي ټوله کسان یې نیولي د کراچي په لنډي جیل وو او په سنټر جیل کې دای په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په پنځه زره کالداري دي چې دوی تا ته راولي پنځه زره کالداري به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي. دا زما غږ د امارت وو او د سازمان امدال پرې ورسوي وروره خپل د دغه بندیانو غم دي وخوري.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه دا خبره کوم. دغه زموږ تاریخو د طالبانو مشرانو را بانګ کړل اوس موږ د دنیاوالو څه غواړو کومکونه دي زموږ سره وسي. دا خلک ډېر ستړي دي خلک ډېر دربداره دي او دغه موسسو والا چې سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېدې دی راز په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېنې حلاله ته درو څلورو ته شی ورکړه نور دوی خپله سره پټ کړي والا دي او خاص نه راغلي دي نه موږ لیدلي دي موږ در دا اوس پر چا پوښتنه راڅه کړې ده. السلام علیکم.
سعید محمد عاشم مراخل خبرې کوم لغمان د کرغې ولسوالۍ. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک یې مونږ ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغې ته تدارکات ورکوو اوس یو کومک ورسره کوو د هغې هېڅ پته ونه لګېده.
سلام کوم د ازادۍ کارکوونکي ته د مسلم باغ د کین په څخه دا زموږ پیغام که ورسېږي ډېر مننه دې ووایم. دا زموږ د مسلم باغ د کین اسکولونه چې دي دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي درې شپې غټانو ته وایي درې شپې کوچنیانو ته وایي په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي. نو دا زموږ کوچنیان ټول دغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي. نو که دا ټول اسکولونه دغه رقم نه وي خو بیا صحیح ده او که ټول اسکولونه دغه رقم نه وي نو دا زموږ د کوچنیان خو دغه یو عمر عباس ور باندې تېر شو.
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه. د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کښې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کښې یو.
السلام علیکم د زده لري ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه شره پجن د هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاسو ته پیغام پریږدم د مور شي وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای په دغه سیمه کې مور جنو ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکی نو ولاکه مرستي او شیر غنی او دلته ډیر غریبان خلک سره خ دغه زیاد مت کې شاوخه مت یې ګرسره کې د نظر ته وته نه شاد طالبان کدي کو واکسین کم مرستي هرڅ شي ټوله په بازارو باندې راګري د بازارو نه استاسي ام نیم بس نو د مهنه د چې پای چې دی خواته مې پاملرنه وکي د ازادي راډیو څخه ډیر ډیر مننه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غژیش پیغام درته پریږدم موږ دا د اوبو مشکل لرو پس نه مکرلې دي نو وچ په وچېدو دي موږ د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کې او موږ خپل پسونه باندې وکړو
السلام علیکم دادا رادیو ټول کارکونکو په لاده وټی چورو ټول بیاسته زه کاروان شنوار د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دای خو چې دای سرپناته ضرورت لري سرپناګان نشته دای او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرسته وسره وشي ډبلیو پی کوم مرسته کا هغه چې غریب ته نه رسول کیږي
السلام علیکم زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان د ولسوالۍ څخه محترم نو د مو د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده یو خاده هم نسته کې نو د لوړپور چارواکو څخه غوډه ورتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعال کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یو شبکه هم نسته نو خلک د ډیر ستونزو سره مخامخ دي
زه رحمانی د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر درسونه پر وخت نه دی او دغه د ششکل دولسم تاور سلام دولسم کې دولسم شروع کوي استادان هم پر وخت نه راځي درسونه او ماشونه هم نه سوي په دغه پر وخت نه راځي ماشونه مشته نه راکې نو مشته اله مو څه پر راځو درسونه مو سره خراب دي کتابونه مو نهسته شی مل نه سميزونه نه سه خالي دغه پر خاورو باندې کښینو نو میزونه ست نو چوکېسته نه کتابونه سه شی مل نه سمور ترتیب خراب دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه بسم الله دوست نزاد د سره پراډی کیم اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه د ما راغ تر مسولینو شارواکو پر ورسې دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سج هر څو کرانې سه وس غنم من په وسو پاته سو کالدار دي نو ډیر خوران خلک سج دا غنم نسرانی ولای
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تربیامو پلوئی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
دلی و نئی مینے دلاسا ناستیم دے غم دے غرد پاسا دے تصور پتال سنگی کم دے خول زانا سر پرشدی چیگر سن لے و نئی پخنو دے تصور پتال سنگی کم دے خول زانا سر پرشدی چیگر سن لے و نئی